دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له هغه څرګندونو تاسو خبرو چې وای تر اوسه پورې څه باندې 3000 شکایتونه ورسېدلې. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو ورګاډي کې د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي. د ناټو منشي روسیې ته خبرداری ورکړی چې اوکراین په ختیځ کې د هر ډول یرغل به د دوی لخوا یو تاریخي اشتباه وي. مخکې له دې چې جانا قالو کو زید د خبرونو تفصیل درته وړاندې کی پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته لجملې ظریف نه یو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي له ټولو کاندیدانو او د غوښتل پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د اړوند کمیسونونو کارته درناوی وکړي. په بلخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د قنصلګری مشر وایي که د افغانستان انتخابات دویم دور ته هم لاړ شي دوی به د ترسره کېدو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي انکوویچ له ټولو کاندیدانو او د غوښتل پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د اړوندو کمیسونونو کارته درناوی وکړي. انکوویچ نن په یو اعلامیه کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید له نږدې کار وکړي چې په شفافه توګه او په خپل وخت د انتخاباتو نتایج خپاره کړي. په اعلامیه کې د کوویچ له قوله راغلي تر اوسه په پروسه جریان لري، رای باید وشمیرل شي او شکایتونو ته په عادلانه او مسره توګه ځواب وویل شي. د اعلامیې له مخې ښاغلي کوویچ تېره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له رئیس یوسف نورستاني او د انتخاباتي شکایتونو له رئیس عبدالستار سعادت سره کتلي دي. په بلخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د قنصلګری مشر وایي که د افغانستان انتخابات دویم دور ته هم لاړ شي دوی به د ترسره کېدو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د امریکا قنصل پیټر کاسنر نن په بلخ کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د جمهوري ریاست ولایت شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو ګډون وستایه. هغه وویل چې افغانانو په دې انتخاباتو کې په ګډون سره نړۍ حیرانه کړه او ورته وی خو د چې افغانان نه غواړي د خپل هیواد استقلالیت تر پوښتنې لاندې راولي. پیټر کاسنر د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند پر ژر لاسلیک کېدو هم ټینګار وکړ. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولین وایي چې دا مهال دوی ته د څلورو ولایتونو د نتایجو پاڼې راغلي او د پاتې نورو به هم ډیر ژر انتقال شي. د دې کمیسون وایي نور محمد نور په نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ټاکل شوی د سبا د شمالي او شمال شرقي ولایتونو د نتایجو پاڼې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته راورسیږي.
د هغو ولایتونو د نتایجو پاڼې چې مرکز ته راغلي د نتایجو د ټولولو په څانګه کې څیړل کیږي. د کابل د نتایجو پاڼې 80% پوره شوي، د پروان 40%، د کاپیسا 70% او د پنجشیر 70% پوره شوي دي.
د کمیسیون چارواکي وایي چې په راتلونکو څلورو ورځو کې به د انتخاباتو قسمي نتایج ښکاره شي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنا قال کو زی درته وړاندې کوي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو ټرین یا اورګاډي کې د بمی چاودنې له امله لکتر لګه 15 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شول. د ژغورنې کارکوونکي په سیبي ښار کې زیار باسي هغه اور مړ کړي چې د چاودنې له امله د ټرین په دریو ډبو کې لګېدلی دی. تر اوسه چا د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د دوشنبې په ورځ د پاکستان حکومت ویلي و په بلوچستان ایالت کې 10 تنه بېلتون غوښتونکي وژلي دي. د ناټو عمومي منشي اندس فوغ رازموسین روسي ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې هر ډول یرغل به یو تاریخي اشتباه وي او وی غوښتل چې مسکو باید د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي عسکر وباسي. رازموسین دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې اوکراینی چارواکي د هغو روسپلو اعتراض کوونکو پر ضد عمل کوي چې په ختیځو ښارونو کې حکومتي ودانۍ اشغال کړي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د امریکا د متحده ایالاتو هغه تورونه رد کړل چې وایي مسکو د اوکراین د بې ثباته کولو هڅې کوي. لافروف ویل روسیه چمتو ده په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې اوکراینی چارواکي د امریکا متحده ایالاتو او د اروپایي اتحادیې استازي به پکې ګډون وکړي. خدای هم وویل چې په دې خبرو کې باید د اوکراین د جنوب او ختیځو سیمو روسي ژبې اوسیدونکي هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم خبرداری ورکړ که چیرې روسیه د اوکراین د لا بې ثباته کولو هڅې وکړي له زیات تاوان سره به مخامخ شي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو نن په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکونو ختمولو په مقصد د وروستي تړون د رامنځته کولو نوې خبرې پیل کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرو له پیل مخکې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د ویانا په خبرو کې کافي پرمختګ حاصل شي تر څو په مې میاشت کې د وروستي تړون د مسودې برابرولو لپاره خبرو ته لار خلاصه کړي. امریکایي چارواکو هم ورته هیله څرګنده کړې ده. چارواکي وایي د خبرو په دوو پړاوونو کې بحث شوی چې د اوږدې مودې معامله کې باید کوم مسایل شامل شي. ایران د نړۍ شپږو طاقتونو امریکا، روسیې، چین، فرانسې، انګلستان او جرمني سره په تېر نومبر میاشت کې یوه موقتي معامله کړې وه. د دغې معاملې پر اساس ایران موافقه کړې چې خپل اټومي فعالیتونه به محدودوي او په مقابل کې به ورباندې نړیوال بندیزونه کمیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سنا د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې ایرانی ډیپلومات ته چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په دندې ګمارل شوی د امریکا ویزه ردیږي. دا لایحه په یوه غږ د دوشنبه په ورځ تصویب شوه. حامد ابو طالبی تورن دی چې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په اشغال کې برخه درلوده. هغه مهال د سفارت 250 تنه امریکایي کارکوونکي د 444 ورځو لپاره یرغمل شوي ول. ابو طالبی چې یو پخوانی ډیپلومات دی دا تور رد کړی او وایي د یرغمل نیونې پر مهال د ترجمان دنده ترسره کړې وه. د فدرالي روسي امنیتي سازمان وایي د چچنیا د وسلوالو د مشر داکو او مارو فعالیتونه خنثی کړي دي. د روسي د فدرالي امنیتي خدمتونو مشر الکساندر بورتنیکوف نن ویل د عمرو فعالیتونه چې ځان د قفقاز امارت امیر اعلان کړی و د روان کال په لومړیو کې خنثی شوي دي. د ونه ویل چې دا فعالیتونه په څه ډول خنثی شوي خو دومره یې وویل چې په شمالي قفقاز کې د اسلامي وسلوالو پر ضد د خاصو ځواکونو په 3 عملیاتو کې د اسلامي بنسټپالو 6 مشران او 15 غړي وژل شوي او 200 ترورستان نیول شوي دي. تیره میاشت د قفقاز سنټر په نامه وبپاڼې لیکلي وو چې عمروف شهید شوی دی. دا نه دي ویل شوي چې نوموړی په کوم ځای کې او څنګه وژل شوی. عمروف د مسکو په ګډون په روسیه کې په یو شمېر بمي چاودنو کې لاس درلود. وروستی خبر دا چې د مالیزیا د مسافر وړونکو ورکه شوې الوتکې د لټون ډلې ونه شو کړای. د هند سمندر کې تر اوبو لاندې هغه ضعیف غږونه پیدا کړي چې د چارواکو په وینا د الوتکې له تور بکس سره ارتباط لري. د استرالیا د پوز متقاعد مارشال انګوس هوسټن چې د ورکه شوې الوتکې د لټون د عملیاتو مشري کوي نن وویل چې د سمندر له تل څخه د غږونو د معلومولو وسایلو د الوتکې د تور بکس د غږونو چې د اپریل په 15 او 16 اورېدل شوي و څرک نه دی لګولی. لټون کې وای وخت په تیرېدو دی او دا ځکه چې د الوتکې د تور بکس بیټرۍ تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالت د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه و، اسمان زایزای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 14، اسمان زایزای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، اسمان زایزای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 12، اسمان زایزای وریز.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونه تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ترلاسه کړي چې دوی یې څېړنه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا د انتخاباتو د شکایتونو او د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې وررسېدلو شکایتونه دي په بې پرې توګه وڅېړي. د دې مهم خبره وه چې په شمال کې له رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د خبریالانو د وژنو د پیښو په اړه دې جدي څېړنې وکړي او دا دې د خپلو پلانونو په لومړیتوبونو کې راولي. په زابل کې وي ترافیکي پیښې د 12 کسانو ژوند اخیستی او تر 30 زیات نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه رپورټ لرو. او د بلوچستان په سیوي سیمه کې مو په یو ورګاډي له بمی چاودنې هم خبره و چې په لسکونو کسانو ته مرګ شو. بلانه ولې دا خبرونه په دوهم نمای کې د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه وځي دی او د دې کې مخ ته روي. دا د ازادي راډیو د زموږ غږ په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.15 خپرېږي، او که انټرنیټ لرئ نو بیا زموږ د ویبپاڼې له لارې کولی شئ زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ورسېدلي. د دې کمیسیون ویان د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا شکایتونه دوی ته په لیکنۍ او شفاهي توګه ورسېدلي دي. په عین وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې غونډې په علني ډول وکړي، نو دا پروسه به د انتخاباتو د نتیجې پر شفافیت اغېز وکړي. له کابل مرزی احمد زی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت پروسې له پای ته رسیدو سره سمې د دې شکایتونو څېړنه پیل کړي. د دې کمیسیون غړی او ویان نادر موسینی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د تېرې شپې تر 12 بجو چې د شکایتونو د ثبت وخت تمام شو، دوی ته 3103 بیلابیل شکایتونه ورسېدلي دي. ښاغلی موسینی وایي د کمیسیون ته 1503 شکایتونه د ټلیفون له لارې او 1503 شکایتونه په رسمي او کتبي ډول ورسېدلي دي. نوموړي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي سرغړونو او درغلیو په اړه داسې معلومات ورکړل.
از مجموعه شکایت هایی که به شکل رسمی به ما رسیده 228
په مجموع کې کوم شکایتونه چې په رسمي ډول موږ ته رسیدلي دي، له هغې له جملې څخه 228 شکایتونه د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه، 503 شکایتونه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه، او 122 شکایتونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارمندانو په اړه ثبت شوي دي.
ښاغلی موسینی وایي چې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه شکایتونه موجود دي. نوموړی زیاتوي چې په هرات ولایت کې یوازې 28 بیلابیل شکایتونه د انتخاباتي سرغړونو په اړه شوي دي. موسینی وایي چې یو شمېر شکایتونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو او کارکوونکو په اړه هم ثبت شوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي ښایي د شکایتونو له هغو فورمو سره د شکایتونو شمېر لا زیات شي چې د کاندیدانو څارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. په یو شمېر سیمو کې د رایو د مرکزونو نشتوالی، د رایو پاڼو ختمېدل له جدي شکایتونو څخه ګڼل شوي. په عین وخت کې په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې غونډې په علني ډول ترسره کړي، نو دا پروسه به د انتخاباتو پر شفافیت اغېز وکړي. د دې مؤسسې اجرایوي مشر جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون د شکایت ته په دې اساس مرحله کې په کار دي چې یو خود قوانین د مخې نه چې وایي د دوی جلسات باید علني وي، ناظرین، مطبوعات او مشاهدین پکې حضور ولري. دغه علني جلسې کومک کوي د دوی کار به شفاف وي. دویمه بیا کاندیدانو ته پورې اړه لري چې کاندیدان دې مرحله کې باید لازم دقیق معلومات په دقت سره کمیسیون سره شریک کړي تر څو دقیق فیصلې وشي کولای. دا کارونه کمیسیون د شکایت وکړي ځوان کامیاب وي، خو په دې موارد کې غفلت کیږي هغه هم د منفي اثر په پروسه موجود.
تر اوسه معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو څېړنه به د شنبې د ورځې د انتخاباتو په نتایجو کوم تاثیر ولري او کنه. د 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د شکایتونو په اساس څه باندې 1,000,000 رای باطل شوې، چې له امله انتخابات دویم دور ته ورلاړ چې بیا دویم دور ونه شو.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ترلاسه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې ورسېدلي شکایتونه دي په بې پرې او دقیقه توګه وڅېړي. په دې اړه به له کابل د رحمت الله افغان ریپورت واورو.
د مشرانو جرګې غړو او اداري پلاوي د شنبې د ورځې انتخاباتو وستایل، خو له اړوندو کمیسیونونو نه یې وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې شوي شکایتونه دې په جدي توګه وڅېړي. د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په تیرو انتخاباتو بحث وشو. د دې جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې د غونډې مشري یې کوله وویل په بې پرې ډول د شکایتونو څېړل د انتخاباتو په نتایجو باندې مثبت تاثیر اچوي.
هیله مې دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو کمیسیونونه د ورسېدلي شکایتونو بهیر په سمه توګه وڅېړي. د شکایتونو په سمه توګه څېړل په انتخاباتو باندې د خلکو باور او اعتماد زیاتوي.
د انتخاباتي شکایتو کمیسیون وایي چې تر نن ورځې پورې له 200 باندې 3000 شکایتونه ثبت شوي چې 1500 رسمي او نورې ټلیفوني اطلاعګانې دي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت تیر ورځ د جمهوری ریاست او د ولایتي شورا له یو شمیر کاندیدانو سره په غونډه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې له کمیسیون سره ثبت شوي ټول شکایتونه به په دقیقه توګه وڅېړي. ښاغلی سعادت وویل،
موږ یو خپل ډاډ دوی ته ورکو، د خپل آدرس اطمینان ورته ورکو چې هغه قانوني سرغړونې چې شوي دي هغه مسله موږ بررسي کوو، عادلانه یې بررسي کوو.
ښاغلی سعادت زیاته کړه چې د خپل کار پایلې به په یو میاشت کې اعلان کړي. د مشرانو جرګې غړیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه هم غوښتنه وکړه چې د رسمي نتایجو له اعلان وړاندې په ټولیزو رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک کې له تبلیغ کولو نه ډډه وکړي. سناتور نثار هریس وویل،
د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان په فیسبوک کې داسې کمپاینونه کوي چې ګواکې پلانی کاندید دومره او پلانی دومره رایې وړي دي. زه د مشرانو جرګې په استازیتوب په دوی باندې غږ کوم چې فیسبوکي کمپاینونه د انتخاباتو له قانون سره سم پای ته ورسوي.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې له ټولو کاندیدانو او رسنیو غوښتي وو چې په خپل سر د انتخاباتو د نتایجو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د شنبې د ورځې انتخابات د افغانانو او نړیوالو لخوا له تاوده هرکلی سره مخ شول. د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي چې انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه په شرایطو برابرو کسانو برخه واخیسته چې 30% یې ښځو جوړوله. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو لومړني نتایج به د ثور په 14مه او وروستۍ هغه به یې په 23مه اعلان کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان په شمال کې له رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه د افغانستان له راتلونکي حکومت نه غواړي چې د خبریالانو د وژنو د پیښو په اړه څېړنې دي په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي. دوی وایي چې یوازې روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې 15 تنه خبریالان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وژل شوي چې اوسنی دولت یې د وژنو یوې پیښې ته هم ځان نه دی رسولی. مجیب الرحمن حبیبزی پرې له مزار شریفه نور حال راکوي.
په بل خولات کې د رسنیو له حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو مسؤلینو په یوه ګډه ناسته کې د افغانستان راتلونکي حکومت ته وړاندیز وکړ چې د خبریالانو د وژنو د دوسیو څېړلو ته د په خپل کاري ولایتونو کې ځای ورکړي. د رسنیو له حقونو څخه ملاتړ بنسټونه وایي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو شپږ نیوي ورځو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې 15 تنه کورني او بهرني خبریالان د تروریزم قرباني شول. د هغوی پن چې د افغانستان حکومت د 14 کلونو په دورشل کې ونه توانید چې د خبریالانو د وژنې یوې پیښې ته هم سمرسید گی وکړي او په تراویې مجرم کسان د قانون موګولو ته وسپاري. په عین حال کې نور آغا شریفي په شمال کې د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه مشر وایي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی نسبت تیر کال ته او یو سال نه زیات شوی دی. هغه وویل چې د افغانستان راتلونکي حکومت د خبریالانو د وژنو پیښو ته رسیدګي په خپل کاري اولویت کې حساب کړي. هغه یې پاړه زیاته کړه.
درخواست ما چی است؟ همه یعنی پرونده هایی که در مورد خبرنگارا بوده از قتل گرفته تا
مون گوراندیز داده چه ده خبریالانو ټولو پروندو ته ده ل قتل نیول تر وهل او ټکول پوره ورته رسیدگی وشي. هر خاغلی چې د هیواد راتلونکي ولسمشر شو نو دې موضوع ته ده جی دی پام وکړي او د خبریالانو د وژنو پیښو ته ده رسیدگی
وکړي. تو تعدید و هر مورد دیگی باشه.
د هیواد په شمال کې د نای دفتر مسؤلین هم دراز لرلونکو حکومت څخه غواړي چې د بیان ازادي د حفظ او د حقایقو د انعکاس په منظور د رسنیو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په دې ناسته کې په ټول ټاکنو کې د رسنیو په نقش هم خبرې وشوي او د ټاکنو په ورځ د رسنیو لخوا د تاوتریخوالي راپورونو د نه انعکاس ستاینه هم وشوه. نجیب پایکان په بلخ کې د یوې تصویري رسنۍ مشر وایي چې د انتخاباتو له بهیر څخه د حقایقو انعکاس او په ټاکنو کې د ونډې اخیستنې لپاره د خلکو تشویق د دې باعث شو چې د ټاکنو نو بهیر په افغانستان کې د خلک لا میلیونی حضور سره مخ شي.
د صندوق ابراهیم د حکومتونه نه بود، در حال تبلیغ رسانه ها کومکننده بود.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تصویري صوتي او چاپي تبلیغاتو په پارتله د رسنوي لوري د خلکو تشویق د دې سبب شو چې دوی په ټاکنو کې پراخ حضور ولري او د ټاکنو په بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون په منظور د رسنوي رول مهم او تاثیر گذار
نشر کدن ولې تفهیم کردن نه تونستنوي رسانه ها.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په وروستۍ پیښه کې د 1993 کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدو څخه یوه ورځ مخکې په خوست ولایت کې د یو وسلوال کس د ډزو له امله یوه بهرنۍ خبریاله ووژل شوه او بله همکاره یې ټپي شوه. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نن سهار په زابل کې له مسافرو ډکو دوو موټرو ټکر کړی چې پکې تر اوسه پورې دولس تنه مړه شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي. د مسافرو دغه موټر یو له زابل څخه کندهار او بل د کندهار لخوا د زابل په لور روان و. سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
پیښه د زابل د شارصفا ولسوالۍ په پولادګي سیمه کې نن سهار شوې ده چې له امله یې تر اوسه پورې دولس تنه مړه شوي او تر شلو زیات زخمي شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي ټکر له هلمند څخه د هلمند بس شرکت یو راروان موټر او له زابل څخه د کندهار پر لور وتلي ټونس ډوله موټر کړی دی. په پیښه کې د مړو شویو کسانو زیاته برخه د ټونس او د ټپ شویو هغو بیا د درې سوه درې موټر سپرلی دی. د شارصفا سوال عبدالخالق ایوبی وایي سیمې ته یې د مرستې لپاره خلک لیږلي دي چې زخمیان روغتون ته ورسوي.
تر اوسه پورې چې ماته کوم معلومات رارسېدلي دي، غرب ولسوالۍ د پولادګي په کلي کې ترافیکي تېزه شوې ده. تقریبا دولس دیارلس نفره شهیدان لرو او تر شلو زیات زخمیان دي. پېښه د کاسر موټر او چسلسه موټر
خود زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار بیا په پیخه کې د مړو شویو کسانو شمیر اته تنه ښیي. دی وایي په پیخه کې ډیر زخمي شوي کسان یې د کندهار میرویس روغتون ته لیږلي او هغوی چې زخمونه یې سخت نه وو د زابل په ملکي روغتون کې تر درملنه لاندې دي.
د زابل اړوند فولادګي په سیمه کې منځ ته راغلی ده چې په پایله کې اته تنه هیوادوال تر دې مهاله شهیدان او پنځلس پورې ټپیان دي. او ټپیانو کې د هغو ټپیانو حالات چې د اندېښنې وړ دي هغه د کندهار میرویس روغتون ته لېږدول شوي دي او بقیه ټپیان د زابل ولایت اړوندو روغتیایي مراکزو کې دا شېبه تر درملنې لاندې دي.
یوولس ورځې وړاندې د غزنی په ملانو بابا سیمه کې هم یو درې سوه درې موټر له سړک اوښتی و چې له امله یې اووه تنه مړه شوي او شل نور زخمیان وو. د کابل کندهار پر لویه لاره ټرافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بېغورۍ له امله کیږي، خو زیات وخت په مسافرو ډک موټر هغو کندو ته لویږي چې د طالب وسلوالو د ماینونو له امله د سړک په منځ کې جوړ شوي دي. له کابل تر کندهار پورې د غزیدلې لارې په اوږدو کې د وسلوالو د ماینونو د چاودېدو له امله تر یو سل او اتیا زیات پلونه الوزول شوي دي.
دوستانو ومورېدل چې نن سهار په زابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې دولس کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. اوس هم یوه خبرتیا.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیمو در آشنا رادیو آوریده، خو تاسو غوږ د ازاده رادیو تایی. د بلوچستان په سیوی سیمه کې پر هغه اورګاډي بمی چاودنه شوې چې د پنجاب راولپنډۍ ښار ته روانو. په چاودنه کې دولس تنه وژل شوي او شاوخوا پنځه دېرش تنه پکې ټپیان شوي. د چاودنې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلې. ځینې رپورټونه د وژل شوو کسانو شمیر تر دې هم زیات ښیي. برکوال میخیل په اړه رپورټ راکوي.
د سه‌شنبه په غرمه د کوټ شهر جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 155 کیلومتر په فاصله په سیوی سیمه کې د اورګاډي پر تمځای باندې پر یو اورګاډي بم چاودنه وسو چې له امله یې اورګاډي اور واخیست او لسګونه تنه پکې مړه او ژوبل سول. د سیوی سیمې پولیس چارواکي وایي د جعفر اکسپرس په نامه اورګاډي له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ښار ته روان و چې د سیوی د اورګاډو تمځای ته په رسېدو سره د اورګاډي په یوه ډبه کې چاودنه وسوه او د سترګو په رپ کې د اور لمبې پرې راتاو سوې. د پاکستان د اورګاډو مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق رسنیو ته په خبرو کې د دولس تنو د مړینې او پنځه دېرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د اورګاډو وزیر وایي داسې ښکاري چې دا چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله سوې او احتمال شته چې یوې ښځې کړې وي. دا ډیره غمجنه پیښه ده چې د مسافرو د اورګاډي په یوه ډبه کې وسوه. قریبا اتیا تنه په دې ډبه کې سپاره وو او تر چاودنې وروسته چې اور لګېدلی و هغه اوس وژل سوی او څو مړي لا هم په اورګاډي کې پراته دي. له بده مرغه دولس تنه پکې مړه سوي او پنځه دېرش پکې ټپیان دي. شپاړس ټپیان ملکي روغتون ته وړل سوي او هغه چې حالت یې نازک دی د کوټې نظامي روغتون ته وړل سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکشای وایي امنیتي ځواکونو په هر ځای کې کلک امنیت نیولی خو داسې پیښې په مرموز ډول کیږي چې امنیتي پولیس یې په مخنیوي کې پاتې راسي. سرفراز بوکشای وایي دا د بلوچي دودونو ضد عمل دی چې پر مسافرو بریدونه کیږي. موږ د بلوچستان حکومت وسله والو ته پیغام ورکوو چې موږ د بلوچستان ستونزه د مذاکراتو په وسیله حل کول غواړو. خدای اجازه به هیڅکله چاته ورنه کړو چې بېګناه خلک دې ووژنې او موږ دې پټه خوله ورته کښېنو. د چاودنې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی خو تر دې وړاندې هم پر اورګاډو حملې شوي دي چې مسؤلیت یې وسله والو بلوڅو پر غاړه اخیستی دی. پر اورګاډي باندې دا چاودنه په داسې حال کې وسوه چې د دوشنبې په ورځ پاکستاني ملیشا ځواکونو په کلات سیمه کې په عملیاتو کې د دیرشو وسله والو د وژلو ادعا کړې او ویلي وو چې دغو وسله والو پر اورګاډو او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود. د یادونې وړ ده چې یوه اونۍ وړاندې د مارچ پر یو دیرشمه نیټه هم د نواب اکبر بوکټي ایکسپرس شرکت پر اورګاډي په بولان سیمه کې وسله والو د سپکو او درنو وسلو برید کړی وو چې د یوه پولیس په شمول دوه تنه یې پکې وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې چیرته چې روسي پلو فعالانو حکومتي ودانۍ نیولي د زور استعمال به دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل کړي. بل لور ته ناټو وایي د اوکراین په چارو کې د روسیې نوره مداخله به تاریخي اشتباه وي. روسي پلو مظاهره چیانو دا اونۍ په پیل کې د اوکراین ختیځ ښارونه دونتسک، لوهانسک او خارکوف کې حکومتي ودانۍ ونیولې او له روسیې سره یې د دې سیمو د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنې غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې رضوان مراد وړاندې کوي.
روسیا وایي د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو فعالانو پر ضد هر ډول زور زیاتی به په اوکراین کې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. سلګونو روسي پلو مظاهره کوونکو د اوکراین د ختیځو ښارونو خارکوف، دونیتسک او لوهانسک دولتي ودانۍ نیولي او له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وویل چې سیمه ییزو مسؤلانو په خارکوف کې عملیات کړي او روسي پلو فعالان یې له دولتي ودانیو وویستلي دي. آرسین اواکوف ویل د دې عملیاتو په ترڅ کې اویا روسي پلو فعالان نیول شوي دي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن نن روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د مسکو هر ډول مداخله به یو تاریخي خطا وي. دا وایي د اوکراین پر ضد د روسیې غیر قانوني تیری د اروپا لپاره یو لوی چیلنج دی. زه له روسیې غواړم چې پر شا شي او د اوکراین په ختیځ کې حالات کړکیچن نه کړي. راسموسن دغه راز پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین له پلو خپل ځواکونه په شا کړي. له دې وړاندې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل روسی سیال سرګی لافروف ته په یو تلیفوني تماس کې ویل چې د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د ماسکو نور ګامونه به پر دې هیواد د لا نورو بندیزونو سبب شي. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي کره شواهد ښیي چې یو شمېر روسي پلو ته پیسې ورکړ شوي او دغه کسان د اوکراین د ختیځو سیمو اوسیدونکي هم نه دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا پر واشنگټن غږ کړی چې د اوکراین په اړوند پر روسیې له انتقاد څخه ډډه وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. وسم رزو نيزو پروګرامونو ته د بشري حقوقو پر موضوع د ازادۍ راډیو د ځانګړو پروګرامونو یو پروګرام خبريږي. ورپسې ازادي او اوریدونکو مه هېروي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هر کله کوم. په دا خبرونه کې په افغانستان کې د محابسو په اوسنی وضعیت خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای سره ملمه دی. احمد زای صاحب خبرونه ته خراغلی.
خوشاله اوسې. زم خپلواک سره د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی لیدای کوم.
مننه کوم. په لومړي سر کې راته وای چې د نظارت خانی، توقیف خانی او محبس فرق څه دی؟
ډیر من تاسو ته به تر معلومه ده چې د افغانستان په دولت کې یعنی د مظنونینو لپاره د تورنو کسانو لپاره او د محبسو لپاره بیل بیل ځایونه جوړ شوي دي چې یو ته نظارتخانه وایي توقیفخانه ورته وایي او محبس ورته وایي. نظارتخانه معمولا هغه ځای ته ویل کیږي چې د کشف ارګانونه هغه کسان چې د هغو سو ایزان لاندې راځي یعنی په هغه باندې ګومان د ارتکاب د یو جرمي پیښې کیږي هغه نیول کیږي او ورته د یو موقت وخت لپاره د دو اویا ساعتو لپاره یې هلته ساتي. دته نظارتخانه وایي چې د خپله د پولیسو د جزستامونو تر رهبرۍ لاندې ده په خپله د قمندانۍ امنیې په تشکیل کې د نظارتخانې دي چې یو توقیف ځای ده چې په هغه کسان چې تورن دي د په جرایمو باندې تورن شوي دي یعنی د دوی دوسیه په تحقیق کې ده یا په محکمې کې د حکم پېنه ده شوی دوی هلته ساتل کیږي. او یو محبس ده. محبس هغه ځای ته ویل کیږي چې د دولت لخوا نه د محبوسینو د اپس د تیرېدو لپاره اختصاص ورکړل شوی یعنی هغه کسان چې د محکمې په حکم سره محکوم شوي وي د محکومینو د ساتلو ځای دې ته محبس وایي. په محبس کې هغه کسان چې دو باندې حکم د محکمې شوي وي حکم نهایی شوی وي یا قطعي شوي هغوی به هلته ساتل کیږي. نو د محبس او د توقیفخانې او د نظارتخانې فرق په دې کې ده چې نظارتخانې کې پولیس هغه کس